دا ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربایم سلامونه په دې خبرونه کې وړاندې د ناتو د سرمنشي څرګندونې لرو چې له افغانستانه د ناتو ځواکونو د وتلو په اړه یې کړی دی او وایي چې دا وتل به مشروط وي څرنګه مشروط دا به هم واوري چې افغان حکومت له طالبانو د اوربند غوښتنه کړي خو تر هر څه مخکې خبرونه نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره 100 میلیون ډالر مرسته کوي د افغانستان ولسمشر د پاکستان له لوی درسي سره د افغان سولې په تړاو خبري وکړې او په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون لوړ شو د خبرونو تفصیل په افغانستان کې پرون په کورونا ویروس د 29 مثبت مواردو راپور ورکړل شو لدې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټوله شمېره 233 تل وړه شوه د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید معیار ازادي راډیو ته وویل پرون د کورونا ویروس 14 تازه موارد نه په کابل 2 په پکتیا یو په کندهار یو په بغلان او یو په دایکنډي کې ثبت شوې له بلې خوا د هرات د عامه روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په هرات کې په کورونا ویروس د اخته کېدو 15 نور موارد تثبیت شوي دي تمنا وایي چې له دې نویو پیښو سره په هرات کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېره 199 ته لوړه شوه بل لور ته پرون په افغانستان کې د کورونا ویروس له کبله د یو بل ناروغ د مړینې راپور هم ورکړل شو د دایکنډي د عامه روغتیا رئیس اسحاق علي درمان وایي یوه 15 کلنه مېرمن چې پرون ناوخته یې ناروغي معلومه شوه تېره شپه په روغتون کې وفات شوه د درمان په وینا دا مېرمن د میرامور ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې له ایرانه هېواد ته راستنه شوې وه افغان چارواکي وایي د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره له افغان حکومت سره د نړیوالو مرستې روانې دي د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره دولتي کمیټه چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش مشی کوي وایي په دې لړ کې نړیوال بانک 100 میلیونه ډالر د افغانستان لپاره ځانګړي کړي دي د ښاغلي دانش مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت پرون ازادي راډیو ته وویل د مرستې به په لومړي ګام کې هغو بېوزلو کسانو ته ورسي شي چې په ورځنیو کارونو بوخت دي
کلن مواد خوراکی است که در اختیار مردمان قرار بگیرد
دی وای دا ټول خوراکی مواد او هغه کسانو ته به ورکړل شي چې ورځنی کارونه درلودل او د ګرځبندیز له کبله زیانمن شوي هغه کسان چې پر کراچیو شان پلوري او د ټولنې محرومه طبقه ده شاغله هدایت زیاتوي چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې کمیټه به په نږدې ورځو کې په کابل او ولایتونو کې د دې مرستو د مستحقو کسانو فهرست برابر کړي نوموړی زیاتوي د نورو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو مرستې هم را روانې دي چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې د هڅو په ترڅ کې به ولګول شي ارګ وایي چې ولسمشر اشرف غني پرون ماښام د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې جمهور ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې د پاکستان لوی درسیز جنرال جاوید قمر باجوه ولسمشر اشرف غنی ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د ټولو اړخونو په ګډون د یو پلاوی د ټاکلو مبارکي وویل او د دې خبرو د پرمختګ کې لای وکړه خو په خبر پانه کې په داړه د دوی د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړل شوی په خبر پانه کې عبدالرز راغلی چې د شاغلي غنی او جنرال باجوه په خبرو کې د کورونا ویروس پر ضد د دواړو هیوادونو د ګډې مبارزې سوداګرۍ او ترانزیت مسایل هم شامل وو په نړۍ کې په کووېډ 19 یا کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تیر شپه له 1 میلیون څخه لوړ شو د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د اپریل تر 2 نیټې پورې د دې ناروغۍ له کبله تر 15,400 زیات کسان مړه شوي دي د دې پوهنتون څېړونکي باور لري چې په کورونا ویروس اخته خلکو او د دې ناروغۍ له کبله د مړیو اصلي شمېر شای تر دې ډېره لوړه وي ځکه لوی خو بیلابیل هیوادونه د احصایو لپاره مختلفې طریقې لري او له بلې خوا هغه موارد چې په ناروغ کې خفیف علائم ښکاریږي نه شمېرل کېږي د دې ناروغۍ د ټیسټ امکانات هم کم دي او په ځینو هیوادونو کې خلک پټوي د جانس هاپکنز پوهنتون د احصایو له مخې د کورونا ویروس تر ټولو زیات مثبت موارد د امریکا په متحده ایالتونو کې دي چې شمېر یې پرون له 26,500 څخه واوښت خو له دې کبله د مړیو تر ټولو لوړه شمېره چې 14,000 ته نږدې شوې ده په ایټالیا کې ده د ناتو د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبه په ورځ د دې تړون له جکپوري پوځي افسر څخه وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ویډیو کانفرنس له لارې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته دا اعلان وکړ د کورونا ویروس د سرایت د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په لړ کې د ناټو په 20 کلن تاریخ کې لومړی ځل د دې ټلوالي غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه. ستولتنبرګ وویل د غونډې ګډونوالو د امریکایي قواو له جنرال ټاد والټر څخه چې اوس مهال د ناټو د هوایي ځواک د اډې قمندان دی وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې هڅې تنظیم کړي.
We decided to direct our top commander General Walters.
دوی موږ پریکړه وکړه چې خپل لوړ رتبه قمندان جنرال والټرز ته دنده ورکړو چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره لازم پوځي ملاتړ چمتو او د مرستو د رسولو چارې تنظیم او چټک کړي. د ناټو عمومي مشر زیاته کړه چې جنرال والټرز به د غړو هیوادو او متحدانو لخوا په بیړنیو حالاتو کې اړو سیمو ته د حواله لارې د روغتیایي تجهیزاتو رسول تنظیموي او همدارس د حواله لارې د مرستو د رسولو په چارو کې به آسانتیا راولي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ناټو د سرمنشي څرګندونې لرو چې وایي ک طالبان خپل ژمنې پر ځای کړی ناټو ځواکونه بل افغانستان ووزی، ک طالبان د ژمنو په تر سره کولو کې پاتې راشي ناټو به هم ځواکونه په افغانستان کې وساتي. بلور ته افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو شخ وکړ چې له کورونا سره د مبارزې لپاره دی اور بند وکړي.
د ټول افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه همدا ده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي، اور بند وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د طالبانو د سولې هڅو ته په یو تحلیلي مطلب کې د شک په سترګه کتل شوی. د کورونا له امله په ښارونو کې قرنټین او محدودیتونو یو شمېر افغان کارګر او مزدور کار له ستونزو سره مخامخ کړي. د شزو پروګرام نیمه نړۍ کې دا مسله سیړل شوې چې ولې تر واده وروسته اکثر افغان میرمنې تعلیم ته دوام نشي ورکولی او د کور کلی په پروګرام کې بیا یوه د تقلید له لارې د زده کړو مسله سیړو.
کورنۍ بچیان ټول په کلي کې اوسېږي، تنها هزه په ښار کې اوسېږم. کابل کې زه څه شی خوښ مې شي هغه وړم په کور کې، همغسې تطبیقوم، په ځان باندې تطبیقوم، په بچیانو تطبیقوم.
د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل مشروط دي او ناټو ګوري چې طالبان څه کوي. ستولتنبرګ چې د ویډیو کانفرنس له لارې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب وایي همداراز پر افغان مشرانو هم د یووالي شخ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته د سیاسي کړکیچ داواري لپاره په کابل کې هڅې روانې دي. په دغه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ چې پرون پنج شنبه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې د خبریالانو پوښتنو ته د ویډیو کانفرنس له لارې ځواب وایه، پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د روانو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د ازادۍ راډیو د خبریال دې پوښتنې ته چې له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په برخه کې کوم تضمین شته کنه، په ځواب کې وویل چې طالبانو دا ژمنه د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې پر بنسټ کړې ده. د ناټو عمومي منشي وویل طالبان د دې ژمنې په عملي کولو مکلف دي، خو د زیاته کړه چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل هم له همدې ژمنې سره تړلې دي. موږ باید دا خبره یقیني کړو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه عملي کیږي. په همدې دلیل موږ دا په ډاګه کړی چې په افغانستان کې زموږ د ځواکونو کمول مشروط دي. موږ باید پرمختګ ووینو چې طالبان عمل کوي او په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ شوی، او بیا به په تدریجي ډول ځواکونه کموو. د ناټو عمومي منشي د افغانستان پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې وخت غنیمت وګڼي، مخالفتونه یوې خواته پرېږدي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډ دریس خپل کړي. د ناټو عمومي منشي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ولسمشر اشرف غني او د هغه د مخالفینو ترمنځ د سیاسي کړکیچ د حل لپاره هڅې روانې دي، خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. پرون هغو مخکښو مشرانو چې په افغانستان کې د روان کړکېچ د حل لپاره منځګړتوب کوي له ولسمشر غني سره وکتل. ارګ په یو خبرپاڼه کې وایي په دې کتنه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشران کریم خلیلی او یونس قانونی حاضر وو. په خبرپاڼه کې د دې بحثونو جزئیات نه دي ښودل شوي، خو د مشرانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته چې عبدالله عبدالله ونه منل او موازی حکومت یې اعلان کړ، د رامنځته شوې لانجې د حل لپاره پرله پسې هڅې کړې او په دې ترڅ کې له دواړو لورو سره څو ځلې لیده کاته کړې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي چې ناټو ځواکونه په دې شرط له افغانستانه وځي چې طالبان هغه ژمنې پر ځای کړي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره یې د فبروري د 9 نیټې د سولې په موافقې کې کړي دي. ستولتنبرګ په بروکسل کې وړمه ورځ په افغانستان کې کورونا ناروغي ته هم اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې په کورونا ناروغي د اخته کسانو شمیر 203 ته لوړ شوی. په دې ترڅ کې د افغانستان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی دی چې له کورونا سره د مبارزې لپاره دې اور بند ومني. د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې هیواد له انساني ناورین سره مخامخ دی او د نړیوالو غوښتنه هم همدا ده چې جګړې بندې شي. تفصیل د فرشته جلالزوی په راپور کې.
د افغانستان حکومت له نړیوالو سازمانونو غواړي چې پر وسلوالو طالبانو فشار راولي چې له جګړې لاس واخلي. څو روغتیایي ډلې ټول افغانستان ته د تګ او هلته د کورونا له ویروس سره د مبارزې موقع پیدا کړي. د ارګ مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې افغانان او حکومت غواړي چې طالبان ژر تر ژره جګړه بند کړي، خو د طالبانو له لوري داسې نه معلومیږي چې هغوی د جګړې په اړه خپل فکر بدل کړی وي.
بل شکه د کورونا خطر یو جدي خطر دی، ځکه د افغانستان حکومت ټول تمرکز لري وژونکو ناروغي سره پر مبارزه باندې متمرکز دی. د ټول افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه همدا ده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي اور بند وکړي تر څو د افغانستان حکومت او زموږ روغتیایي ټیمونه وکولای شي په ټولو سیمو کې د دې وژونکو ناروغي په وړاندې باندې مبارزه وکړي او خلکو ته خدمات وړاندې کړي. ولې له بده مرغه تر اوسه پورې د طالبانو په اراده کې تغییر نه دی لیدل شوی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیرې دوشنبې په ورځ پر افغانستان په خبرو کې پر حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو خیریه سازمانونو او ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي او د دې لپاره موقع برابر کړي چې په لرې پرتو سیمو کې افغانانو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هم په خپل وروستي بیان کې په افغانستان کې له ټولو سیاسي اړخونو او له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه بند کړي او د افغانانو د وضعیت خرابتیا ته پام وکړي. د دې سازمان د اسیا د چارو مرستیالي مشري پټریشا ګاسمن ویلي چې په افغانستان کې مرستندوی ډلې باید په بیړني ډول د خپل کار ساحه پراخه کړي او کداسې ونسي په دې هیواد کې یوه انساني فاجعه پېښېدلی شي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد توسیټ پرس اژانس ته ویلي چې کله هغوی په ترلاس لاندې سیمو کې د کورونا ویروس خپور شي په هغو سیمو کې به جګړه بند کړي. د توسیټ پرس خبري اژانس په راپور کې دا هم لیکل شوی چې وسلوالو طالبانو روغتیایي ډلو ته ډاډ ورکړی چې د هغوی په سیمو کې فعالیت کولای شي، خو د افغانستان حکومت دا خبر نه دی تایید کړی. اسوسییټ پرس د وسلوالو طالبانو له لوري په انګلیسي ژبه ویډیویي پیغام ته هم اشاره کړي چې ادعا پکې شوی چې د وسلوالو طالبانو د روغتیا کمیسون په کندوز کې له کورونا ویروس سره د مبارزې ډله جوړه کړې چې کور په کور ګرځي او خلکو ته معلومات ورکوي. په ویډیو کې همدارس ویل شوی چې د قرنټین یو مرکز هم جوړ کړی او هغه خلک به چې له نورو سیمو ورځي د کورونا ویروس لپاره معاینه کوي او ماسکونه به ورویشي. خو د افغانستان حکومت یا کومې نړیوالې بې طرفه ادارې دا معلومات نه دي تایید کړي.
د افغانستان حکومت طالبانو ته له کورونا سره د مبارزې لپاره د اوربند وړاندیز کړی دی، خو تر دې دمه طالبانو اوربند نه دی منلی. په افغانستان کې له کورونا سره د مبارزې لپاره نړیوال بانک د 100 ډالر مرستې ژمنه کړې ده. پرون چین له افغانستان سره په دې لړ کې د یو لړ طبي تجهیزاتو مرسته وکړه. ازبکستان هم د ورته مرستې ژمنه کړې ده، خو مزدورکار افغانان او کارګر په قرنټین شویو ځایونو کې او په هغو ځایونو کې چې محدودیتونه وضع شوي دي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. له یوې خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکوو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سابندیدل دي.
د افغانستان ولې شهرونه کابل او هرات ته کورونا لپاره قرنټین شوی دي او په دې دواړو شهرونو کې په زرګونو کسان چې د ورځې به یې کار کاوه او د ورځې مزد به یې اخیست له کاره لوېدلی دي. په هرات کې تر بل هر ولایت د کورونا ډېرې مثبت پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان حکومت بیا په ځینو ښارونو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه لګولي دي. په دې لړ کې د چاریکار، جلال آباد او پل علم ښارونو له خلکو هیله شوې ده چې ډېر ونه ګرځي، خو په دې ښارونو کې د کابل او هرات په څېر بشپړ خلک نه دي قرنټین شوي. قرنټین او محدودیتونو یو شمېر افغانان چې ورځنی کار کوي او ورځنی مزد اخلي له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
معلم رحمت الله ده د دولت تمیل اشرف غنی صاحب نه دغه خواهش ده، خیرالله تجارانه دغه خواهش ده، خیرالله مونږ سره مرسته وکړي. مونږ د کار د کسب نه یو، توپخانه مالول د کار نه یو، فقط دا ته بتللو روزانه د ورځې یو سل روپۍ په کارتو کې پیدا کولې، هغه کار نه را باندې ودراو.
د کورونا ناروغي د مخنیوي د بیړنۍ کمیټې د دارالعلوم شاه مسؤول احسان طاهری وای چې د هغو کسانو د اقتصادي ستونزو لپاره چې هر ورځ کار کوي او پیسې اخلي یا ریړه چلوي غم خوړل شوی دی.
دا پټول نړۍ کې مشکل شته، اما د افغانستان جواد مو رئیس جمهور و رهبری دولت افغانستان یک تصمیم گرفتن که بعض مسائل مالی را به ولایت ها انتقال دارن، صلاحیت هم برشان دادن.
د کورونا لامل تروسه لډیر ځپل شوی ولایت هرات سره له مرکز کابل څخه 400 میلیون افغانۍ انتقال شوی دی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادی رډو ته وویل چې په پیل کې د دې مرستو لپاره واضح میکانیزم نه و، اوس دا میکانیزم جوړ شوی، مرستي پیل شوی دي او د اړمنو خلکو کورونو ته خوراکي او روغتیايي مواد استول کیږي. شاغلی فرهاد زیاته کړه،
مشکل لرو چې په دغه برنامه کې تقریبا یو ډیر زره کسان د مؤسساتو لخه، لږ زره کسان د تاجرانو لخه، او یو شمیر زیات کسان د دولت لخه مرسته او انساني کومک ورسره وشي.
په افغانستان کې شهیدا ګرانوي چې د مرستو مستحق کسان په اسانۍ وپیژندل شي، ځکه چې د هغو کسانو نومونه په ښاروالو کې ثبت نه دي چې دوی ریړې چلوي یا کارګران دي، د ورځې چیرته کار کوي او ماښام ته مزد اخلي چې په هغو پیسو خپلې کورنۍ ته خواړه پیري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري د کورونا په اړه نوی خبر دا دی چې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه پر همکاریو ټینګار شوی دی. اوس په د نړیوالو چاپی خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپی خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
نیو سټیټسمن خبرونه د انټونی لوید په قلم لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې له افغانستانه لیک نومیږي. په دې لیکنه کې د سولې په اړه د طالبانو پر ارادې شک څرګند شوی دی. د دې برتانیي مجلې د لیکنې لیکوال له یو شمېر طالب قومندانانو سره خبرې کړې چې په وروستیو ورځو کې ځانونه د کابل ولایت شاوخوا ته په دې تمه رسولي چې که په پلازمینه کې له سیاسي اختلافاتو په نتیجه کې وسله واله شخړه پیل شوه، نو دوی به له دې فرصته په استفادې پر کابل حمله وکړي. لیکوال وایي سږ کال د نورو کلونو خلاف طالبان د هوا تر تودېدو وړاندې او د تیرو کلونو په نسبت یوه نیمه میاشت مخکې له پاکستان او د دغه هیواد له سرحدي سیمو د افغانستان لور ته روان شوي، څو هلته له خپلو میشتو ځواکونو سره یو ځای شي. د ښاغلي لوید تر اساس په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو د موافقې د لاسلیک رنګ لاسم نه و وچ شوی چې طالبانو په دې ډاډ چې نور د امریکایي الوتکو هوایي بریدونه نشته پر موټر سایکلونو، موټرو او نورو وسایلو د کابل لور ته حرکت وکړ. لیکوال وایي د پاکستان پولې ته نږدې د طالبانو یو قومندان ورته ویلي چې د دې له کسانو سره د پاکستاني طالبانو د تحریک سلګونه وسلوال هم یو ځای شوي او دې ته تیاری نیسي چې که په کابل کې کودتا وشوانه له فرصت به ګټه واخلي. د چې ځان یې قمندان خالد بالا زیاته کړه، موږ خپل کسان او نور جنګیالي د کابل شاوخوا ته د دې لپاره لیږو چې حکومت به په خپل منځ کې په جګړه کې ښکیل شي. د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو او اروپایي اتحادیې پخواني سلاکار مایکل سیمپل د ازادي راډیو ګندهاراوي پاڼې ته په مرکه کې وویل د طالبانو اعمال ښیي چې دوی د اسلامي امارت د جوړولو له هدفه تیر شوي نه دي. د همداراز وویل طالبان حاضر دمه له ځان سره داسې محاسبه کوي چې دوی له نورو افغانانو سره خبرو ته اړتیا نه لري. طالبانو د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی رد کړی، خو که دوی پر جګړه ټینګار وکړي ویره ده چې له یوې خوا کورونا او له بلې خوا جنګ د افغانانو مصیبتونه یو پر دوه کړي. د ملګرو ملتو پر اساس تیر کال تر 10,000 ډیر ملکي افغانان ووژل شول. او د ملګرو ملتو بې پاڼې یو این اور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د مرستیالي اندېښنه خپره کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت د دفتر مرستیالي انګریت هایدن امنیت شورا ته ویلي چې سیاسي ناڅرګندتیا د سولې د پروسې ځنډې ده، د تشدد زیاتېده او ورسره یو ځای د کورونا وایرسو چټکې خپرېده د افغانستان لپاره چې هڅه کوي د څو لسیزو له جګړو خلاص شي حساس او سخت شرایط را مسته کړی دی. د دا خبرې داسې مهال د امنیت شورا 15 غړیو ته وکړه چې د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد شریف د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ له خبرداري وروسته وویل چې هیواد هر کار یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره کوي. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران دواړه د کورونا ویروس له وبا سره لاس او ګریوان دي، د دواړو هیوادو ترمنځ ناندرې او بیا زور اخیستی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې که ایران یا د ایران متحدان په عراق کې پر امریکایي ځواکونو یا ګټو برید وکړي نو لوی توان به وګالي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دې خبرداری په ځواب کې وویل د ده د هیواد هر اقدام یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره دی. ولسمشر ترامپ پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی وو متحد ایالات به په هغه صورت کې چې ایران یا یې نیابتي ډلې په عراق کې پر امریکایي ځواکونو یا د امریکا پر ګټو د غلچکیو حملو پلان جوړ کړي نو له دې سره سم به ایران پر احتیا سره لوی تاوان وګالي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنجشنبه پر ټویټر د ترامپ په ځواب کې ولیکل دا د ایران دوستان دي او هیڅ هیواد میلیونونه اجیران نه لري. هغه وړاندې لیکلي د امریکا برعکس چې دروغ وایي او غولوله وژل کوي ایران یوازې د خپل ځان دفاع کوي. د ایران او امریکا اړیکې په عراق کې د دواړو هیوادونو د نفوذ د هڅو له کبله سخت کړکېچن شوي دي. تهران په عراق کې ځواکمن متحدان لري خو واشنگټن بیا د عراق له حکومت سره نږدې اړیکې پالي. واشنگټن د تیر 2019 کال په اوږدو کې پر ایران پلو وسلوالو تور ولګاوه چې په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر پوځي اډو او بهرنیو سفارتونو او په تیره د امریکا پر ډیپلوماتیکو ماموریتونو حمله کوي. د ایران او امریکا ترمنځ ناندریو یو ځل بیا او په داسې حال کې زور اخیستی چې دواړه هیوادونه د کورونا وایروس د مخنیوي هڅې کوي. ایران چې د امریکا د بندیزونو له کبله له سخت کړکېچ سره مخامخ دی په دې هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو له پایله په وار وار له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې دا بندیزونه لغوه کړي. که څه هم دارو درمل او طبي تجهیزات د امریکا له بندیزونو څخه معاف دي خو د ایران د اړتیا وړ شیان اکثرا له پیرلو سره سم مستردیږي ځکه بانکونه له دې ویرې چې امریکا به بندیزونه پرې ولګوي اکثرا د ایران مالي معاملې نه مني. ایران د کورونا وایروس د سرایت له کبله د ډیرو زیانمنو هیوادونو له ډلې دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د ارقامو له مخې چې شیبه په شیبه بدلیږي په ایران کې تر تیرې شپې پورې په کورونا وایروس د اخته کسانو ټوله شمېره له 500 واوښته. د ایران د روغتیا وزارت ویان پرون د اپریل په 2 نیټه د دې ناروغۍ له کبله د نورو 144 کسانو د مړینې خبر ورکړ. له دې سره په ایران کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمېره 3,116 ته لوړه شوه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې اسمسونه لولو. خو اوس خوست ته مخه کوو. په خوست کې سوداګر او پانګوال له افغان حکومت غواړي چې دوی ته دې په دې ولایت کې د پانګونې لپاره فرصتونه برابر کړي. دوی وایي د خصوصي سکتور په پانګونې سره به ګڼو خلکو ته دایمي کار پیدا شي او له دې سره به ملي اقتصاد ته هم ګټه ورسي. سوداګرو او پانګوالو دغه څرګندونې د پنشن به پرز ناوخته په لومړي ځل خوست کې د وړو تولید د یوې نوې فابریکې د پرانیستلو پر مهال وکړي. نجبولالو خیر له خوسته راپور لري.
د اوړو د تولید د یوې فابریکې د پرانیست په څنډه کې چې په خوست کې فعالیت پیل کړ، سوداګرو او پانګوالو ازادۍ راډیو ته وویل که چیرې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونې فرصتونه برابر شي، باور لري چې ډېر کسان به په بېلابېلو برخو کې پانګونې ته تیاری وښیي. ملي سوداګر حاجی شهباز خان ګربز وایي
دولت کوشش وکړي چې تجار وسطي ان شاء الله میزو په وارداتي باندې په صادراتي ووړي. لکه څرنګه چې مخکې میز په زراعت کې مخکې وي ټولې دنیا نه دور ته په صنعت کې ان شاء الله چې میز ډېر پرمختګ وکړي او میزو خارج ته مولي نګر کوي.
د خوست د صنایعو او سوداګرۍ خونو مشر نواب امیرزی وایي د خصوصي سکتور د پانګونې په ډېرېدو سره به د تولید کچه لوړه او خلکو ته به کاري فرصتونه ډېر شي.
دولت هم باید په دې برخه کې پانګوالو ته چې دوی عملا سرمایه‌ګذاري کوي باید ځمکه ورکړي تر څو چې دلته زموږ او تاسو تولید پراختیا پیدا کړي، په وارداتي بیلانس او صادراتي بیلانس کې تغییر راشي، زموږ صادرات لوړ شي، افغانستان به ورو ورو په پښو درېږي.
د مسؤلینو په وینا د بدلون په نوم د اوړو نوې پرانستل شوې فابریکه د 10 میلیون افغانۍ په ابتدایي پانګونه جوړه شوې چې په اوس وخت کې هر ورځ د 14 تنه اوړو د تولید ظرفیت لري چې وروسته به یې ظرفیت د ورځې 40 تنو ته لوړ شي. په دې فابریکه کې چې خواوشا 50 تنه کار کوي، غنم د ځایي بزګرانو څخه په مناسبه بیه رانیول کیږي او وروسته په سټنډرډ وزن او کیفیت خار ترزه کیږي. د یاد فابریکې یو مسؤل محمد عزیز محسن په خپلو خبرو کې له نورو پانګوالو هم وغوښتل چې خپل هیواد کې پانګونه وکړي.
موږ ټولو پانګوالو ته پیغام دی چې خپل پیسې په خپل ملک کې فابریکې جوړ کړئ. لکه اوس موږ ګورو په بازار کې کنه څومره دوایان بهر نه راځي کنه، او کدا موږ خپل دلته د ملک جوړ کړو، د ملک خلک د خلکو لپاره کار پیدا شي، او بل دغه کنه دغه پیسې چې د مونږه بهر ته ځي هغه به دلته راځي.
بلدوی ته د خوست چارواکي تیاری څرګندوي چې په دې ولایت کې به سوداګرو او پانګوالو ته د پانګونې لپاره لازم فرصتونه برابر کړي. خوست والی محمد حریم فدایی وایي
دغه سي ډول فابریکو ولو کا کوچنی هم وي خلکو ته په کار موندنه او همدارنګه د اقتصاد پر روش کې ډیر زیات اړین او ډیر مهم دي. ټولو پانګوالو سوداګرو هغه که په داخل کې دي او که په بیرون کې دي، غوښتنه ده چې هغوی د رایسي او په خوست کې دي پانګونه وکړي. موږ به هر ډول شرایط هغوی ته آماده کړو.
د خوست چارواکي زیاتوي په دې ولایت کې د صنعتي پارک ستونزه هواره شوي او ډیر ژر به په دې کې هغو پانګوالو ته ځمکه وویشل شي چې دوی سره خپل تولیدي پلانونه شریک کړي. دوی وایي له دې سربیره د افغان ولسمشر د لارښوونې سره سم د خوست په نورو مناسبو ځایونو کې هم د صنعتي پارکونو د جوړولو پلان موجود دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حافظ جانان امیری د تخار له اشکمش ولسوالۍ څخه پر راستولې سمس کلی کلی دي که طالبان د کورونا ویروس په خاطر اوربند وکړي دا به د افغانانو لپاره ښه زیری وي. حقیار له کندهار لیکلي افغانستان اسلامي ټولنه ده دلته کورونا ډیر تاثیر نه کوي. هلال له پکتیکا تقریبا ورته سمس را لېږلی دی. هلال صاحب او حقیار صاحب، تر اوسه داسې ناروغي په دنیا کې نشته چې د یوه دین خلک نیسي د بل نه نیسي. دغه اوس تقریبا په ټولو اسلامي هیوادونو کې کورونا خپره شوې ده. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي له ټولو هیوادوالو غواړم چې د عامې روغتیا وزارت لارښوونې د کورونا له خاطره عملي کړي. خان محمد اسلامیار له نادالي څخه وړاندیز کړی دی چې د کورونا ناروغي د ناروغانو د درملنې لپاره د مکتبونه او پوهنتونونه اختصاص شي. دغه وړاندیز د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم کړی دی چې په عاجل صورت کې به دا کار کوي. خالد اتل یوې بلې موضوع ته اشاره کړې دی چې په طالبانو باید باور ونشي. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی طالبان سولې ته چمتو نه دي، جګړو ته ادامه ورکوي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د کورونا په برخه کې لکه عبدالرحمن لیکلی دی چې باید افغانان نظافت مراعات کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په افغانستان کې د کورونا ناروغۍ د ناروغانو شمیر 233 ته لوړ شو. نړیوال بانک ژمنه کړې ده چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره به افغانستان سره 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ارګوای چې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام د پاکستان د پوز له لوی درستی سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی یو پریکړه پرون تصویب کړ چې پکې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د همکاریو غوښتنه شوې ده. په نړۍ کې په کووید 19 یا کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تیر شپه تر 1 میلیون لوړ شو. د ناټو د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنجشنبې په ورځ د دې تړون له جګپوړي پوځي افسر څخه وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له خبرداري وروسته وویل چې هیواد هر کار یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره کوي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړی و که تهران یا نیابتي ډلې په عراق کې پر امریکایي ځواکونو د امریکا پر ګټو د غلچکیو حملو پلان جوړ کړي نو لوی تاوان به وګالي. د ساجر اډو په روانه خبرونه کې وړاندې د شزو پروګرام نیمه نړۍ لرو او همدارس د کور کلی پروګرام وړاندې کوو. خو اوس د کورونا په اړه یو مطلب. لکه څنګه چې مو په لنډو خبرونو کې هم واورېدل، نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د 100 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. ازبکستان هم ویلي دي چې له افغانستان سره به د کورونا ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د طبي تجهیزاتو مرسته وکړي. پرون چین یو لړ طبي تجهیزات افغانستان ته وسپارل. خو د افغانستان په لوی ښار په پلازمینې کابل کې ځینې د اندېښنه لري چې په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات دی. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت وایي د تشخیص مرکزونه مخ په زیاتېدو دي او په ورځ کې به د 2000 مشکوکو پیښو د ثبتولو ظرفیت ولري. خان محمد سین له کابل راپور لري.
کابل ښار چې شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري، د کرونا وایروس د تشخیص د دوو مرکزونو په لرلو سره په دې ورځو کې ښه وضعیت نه لري. د کابل د ولایتي شورا یو غړي سید عبدالرحمن آزادی رادیو ته وویل
که چېرته د تشخیصي مراکز ولایتي کابل کې لیدنه ډېر نه شي، خلک به ډېر لوی مشکل او لوی فاجعه سره مخامخ شي. حکومت د کابل د په څلور زینو تقسیم کړي او یو خپله مرکزي د خپله د ناحیو لپاره د جوړې کړي د تشخیصي مراکز. که چېرته داسې ونیسي، خلک به ډېر لوی مشکل سره مخامخ شي.
د کابل د ولایتي شورا د دغه غړي په خبره د سیمه ییزو خلکو نه همکاري، د عامه پوهاوي نشتوالی او د روغتي تشخیص د مرکزونو او روغتونونو کمواله هغه لاملونه دي چې خلکو ته د دغه ناروغۍ له کره شمېرو څخه لږې اعلان شي. له نورو ولایتونو نه هم د مشکوکو پیښو نمونې کابل ته لیږل کیږي. د روغتیا وزارت ویان وحید مایار وایي
انشاءالله در روانه اونی تر پای پوری به د مشکوکو پیښو د ثبت لپاره زموږ ظرفیت له 600 تر 800 پوری لوړ سي او تصمیم داده چې په دې برخه کې د ثبت ظرفیت په ورځ کې تر 2000 پوری ورسوو.
په ورته وخت کې له چین نه روغتیایي وسایل چې د مصنوعي ساه اخیستو دستګاوي له کرونا وایروس نه د ساتنې لباسونه او ماسکونه پکې شامل دي کابل ته راورسېدل. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو افغان چارواکو ته دغه وسایلو د سپارلو پر مهال وویل
په افغانستان کې له دغه وایروس سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري. هیڅ اړخ په یوازې ځان نسی کولای چې د دغه وایروس په مخنیوي کې بریالي سي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان سیاسیون د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي.
په ورته وخت کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د دغو وسایلو د ترلاسه کولو پر مهال ځینو ولایتونو ته له 40 میلیونو نه تر 1500 میلیونو افغانیو پورې د لیږلو خبره وکړه. د ده په خبره ازبکستان هم ویلي چې افغانستان ته روغتیایي وسایل لیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو خبرې کوي او د عام روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که خلک د دغه وزارت سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، کرونا ویروس به لا خپور او هیواد به په راتلونکي کې ښې ورځې ونه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري د کورونا په ارتباط د ورلد او میټر د ویب سایټ له مخې دغه شیبه په نړۍ کې تر یو لک زیات کسان په کورونا اخته دي، تر یو میلیون زیات کسان په کورونا اخته دي، 35,214 تنه دغه ناروغي تر اوسه پورې وژلي دي او 212,991 کسان د کورونا په ناروغي اخته وو او دوی رهیدلي دي او جوړ شوي دي. د دغه ویب سایټ له مخې تر ټولو زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا اخته دي چې شمېر یې 2,540,144 ته رسیږي او تر هغه وروسته 1,015,224 تنه په ایټالیا کې په کورونا اخته دي. وړاندې د کور کلی پروګرام لرو، مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د ښځو پروګرام نیمه نړۍ.
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. په نننۍ خپرونه کې په دې خبرې کې و چې ولې خزي ورسته لواده کار او زده کړو ته دوام نه ورکوي، خپل خزي ترې لاس اخلي یا که کورنۍ یو مسؤلیتونه سبب کیږي چې لواده ورسته کار او زده کړو ته ادامه نه ورکوي. په دې خپرونه کې به د خزو تجربه او شکایتونه، د عامو خلکو نظرونه او د پوهنتون د یوې استاد خبرې هم واوري. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړي. قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ډیر وخت لیدل شوی چې کلنجونی واده کوي او زده کړې نیمګړې پاتې کیږي. له واده وروسته کم شمیر خپل زده کړو ته دوام ورکوي او اکثره یې د میړه د کورنۍ لخوا په دې خاطر له زده کړو محروميږي چې د کور ماشومانو مسؤلیتونه ورلغاړي کیږي. د کار په برخه کې هم افغان میرمنې لورته ستونزو سره مخ وي. دوی له 12 کال خوانځي او 4 کال پوهنتون لوستلو وروسته ځکه په کور کې نه ول کیږي چې په ځینو کورنیو کې له کوره بهر د خزو کار آر ګڼل کیږي. ځینې کورنۍ دا ذهنیت هم لري چې خزه واده شو نور د قرار په کور کې نه، میړه یو مړی ډوډۍ ورته پیدا کوي، نو خزه ته اړتیا نشته چې زده کړې یا کار وکړي. د کابل په یو خزینه پارک کې د یوې خزې غمجنې څېرې ته متوجه شوم چې له خپلې کورنۍ سره د سیل لپاره راغلې وه، خو نارامه ښکارېده. کله چې ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې، ویلې هیله یې درلوده چې کله ښوونځی خلاص کړي شرایط یا قابلګي څنګه ولولي، خو له واده وروسته هیڅکله دې هیلې ته ونه رسېده. له نامزادۍ مخکې مې ښوونځی خلاص کړ او تصمیم مې درلود چې پوهنتون هم ولولم. کله چې واده شوم اوس مې خسرګنۍ اجازه نه راکوي، وایي هیڅ لازمه نه ده چې له واده وروسته درس ووایي. د ښځې لپاره بهترین پوهنتون د هغې کور دی. له ماشومتوبه مې هیله وه چې شرعیات یا قابلګي ولولم او افغان میرمنو ته خدمت وکړم، خو دا هیله مې پوره نه شوه. ټوله کورنۍ میرا سره مخالفت کوي، مخصوصا خواښې، خسر او د لورونو ښځینې. دا ستونزه یوازې د نجونو زده کړو پورې محدوده نه ده، بلکې هغه میرمنې چې لوړې زده کړې کړي خو بیا هم کله چې واده شي د خسرګنۍ لخوا کار ته نه پرېښودل کیږي او داسې فکر کیږي ښځه چې ودیږي باید په کور کښېني. یا خپل ښځې هم داسې فکر کوي چې مسؤلیتونه یې ډېر شوي او نور نو نشي کولای کار وکړي. د یو دوه همداسې میرمنو خبرې به واورو. زه د کور میرمن یم، لوړې زده کړې مې کړي، 40 کاله کېږي واده شوی یم، خو میړه مې هیڅکله له کوره بهر د کار کولو اجازه نه راکوي. 40 کاله مې هسې وخت ضایع شو. زما ملګري اوس ډېرو لوړو پوستونو ته رسېدلي او زه یوازې د کور میرمن شوم. زموږ په ټولنه کې چې میرمن واده شي بیا نو په قفس کې بندي وي او ورته وایي ته د کور میرمن اوسه او اولادداري کوه. زما په نظر دا کار ډېر غیر عادلانه دی.
غیر عادلانه است. نامزاد سما بیا نو پانتون کې وم امی امی کورنۍ مې نه غوښتل چې زه دام ورکړم او چې واده سوم نو خپله مې نه غوښتل ماشومان مې سو کورنۍ مشکلات سو نو پانتون رانه پاتې سو اوس زه ډېره پښیمانه یم چې کاشکې مې ویلی وای اوس به چیرې استاذه وم یا به یو بل کاروبار به مې کو.
نیمه نړۍ د افغاني ښځې د ژوند رښتینی انځور.
افغانی ټولنه کې خلک په دې باور دي چې له واده وروسته ښځې یوازې د کور کارونو او اولادونو روزنې ته موظفې دي او همدومره چې لیک لوست وکولای شي لویه خبره ده او لازمه نه ده چې له واده وروسته هم د کار او تحصیل په لټه کې وي. د خبرونې په دې برخه کې به د موضوع په اړه د ځینو هیوادوالو نظرونه هم واورو چې دوی له واده وروسته د ښځو د کار او زده کړو په اړه څه وایي.
نوم یې صفی الله او د ترخیر اوسیدونکی یم. که چیرې واده وکړي پس هغه نه مشکلات دي ده چې دا بیرون ووځي خپل درس ته ادامه ورکوي دلته کور کې بېرته مشکلات دي ماشومان دي نو فشار زښت زیات بې راځي نو کوی شي چې درس ونه وایي نو هم خپل تر کومې اندازې پورې ویلی ده تر هماغه اندازې پورې دې ته کافي ده. نو دا وخت کې څه ضرورت ضرور چې وایي ځان چې په ضرور سي چې نه د زوی سي نه د لور سي نو چې ځان باندې فشار راځي نو بیا اعلام دغه وکړي چې یو ماشوم دی راغټ کې او خدمتګار د جامې سي.
زمانم شایما ده زغوان چې زمان لور چې یعنی مکتب وایله ده باید کار وکړي. دولسمه فارغ شوې ده د سلور کار قابلیت وایله ده نه اوس بیکار په کور کې ناستی نه پریدي زخواخې له فامیل نه پریدي چې دا درس وایي مثلا پیشرفت وکړي وایي کور کې کینی څوک چې درس وایي باید حتما کار وکړي. زما په نظر داسې خپل مشکل حل کړي باید درس وایله ده باید چیرته شفاخانه کې کار وکړي.
خو د دغو میرمنو په مقابل کې داسې ښځې او کورنۍ هم شته چې واده شي او منو ته د زده کړو زمینه برابروي او غواړي ښه راتلونکي ولري. د لغمان اوسیدونکي مرسل چې څلور کاله کېږي واده یې کړی او یو ماشوم لري وایي کله چې واده شوه زده کړې نیمګړې پاتې شوې خو اوس غواړي زده کړې وکړي.
څلور کاله مې د واده کېږي شپږ کاله مې پېښور کې درس ویلی ده اوس مې واده کړی او زوی مې ده څلور کلن اوس غواړم چې بیا له سره زده کړې ته دوام ورکړم. خو کورنۍ مشکلات لرم غواړم چې آینده کې چاته یعنی محتاج او نه اوسم غواړم چې زده کړه وکړم په آینده کې یو ښه ښوونکی شم. که څوک غواړي چې درس ووایي په ده نه ده چې واده یې کړی ده ماشوم لري درس نشي ویلی که هغه درس ووایي په هر رقم درس خپل ویلی شي. زما یو زوی ده اوس مې پیلن کودکستان کې شامل کړی ده او زه غواړم چې خپل درس ووایم همداسې ټولې خویندې کولی شي چې واده مو کوي که یو ماشوم لري که دوه ولري کودکستان ته ویسي خپل د خپل درس ته دوام ورکړي. نو ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي هر وخت د خپل باید تقسیم اوقات جوړ کړي چې د خپل کار وکړي.
د دایکوندی اوسیدونکو 25 کلنه جهانتاب احمدی په واړه عمر کې واده شوه او زکړې نیمګړې پاتې شوې. خو له واده وروسته جهانتاب خپل همت ونه پایله له دریو ماشومانو سره سره د میړه په مرسته زکړو ته ادامه ورکړه. جهانتاب اوس غواړي لوړې زکړې هم وکړي. نوموړي هغه وخت په ټولنیزو رسنیو کې مشهوره شوه چې خپل شپږ میاشتنی ماشومې په غېږ کې د کانکور په صحنه کې ناسته وه او له ډېرو مثبتو غبرګونونو سره هم مخ شوه.
خو اوله می بود کې شوق او علاقه زیات به درس خواندن داشتم کې
درس ویلو سره ډیره مینه لرم. کله چې واده شوم درس می نیمګړی پاتې شو. اولادداري د کورنۍ مسؤلیت او کمزوري اقتصاد د دې باعث شو چې زده کړو ته مې ادامه ورنه کړه. اوس مې له څو کلونو وروسته یو ځلې بیا د کورنۍ په مرسته همت وکړ او درس می پیل کړ او د کانکور له لارې پوهنتون ته کامیابه شوم. زما په نظر په افغانستان کې باید د ښځو زده کړو ته ډیره زمینه برابره شي، مخصوصا زموږ ولایت چې ښځې په کې ډیرې ستونزې لري. زه غواړم د زده کړو له لارې خپل ولایت مېرمنو ته کار وکړم او خپل هیواد ودان کړم.
ما می خواهیم که باید امی خپل منطقه خود آباد بسازیم.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادی رادیو څخه اورئ.
اوریدونکو ځینې میرمنې بیا له واده وروسته هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي او توانېدلې چې د کورنۍ او اولادونو له مسؤلیتونو سره سره خپل شخصیت جوړ کړي. دا چې خپله میرمنې څنګه کولای شي له واده وروسته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي او څنګه کولای شي د زده کړو تر څنګ هم د کور کارونو تنظیم او هم خپلو اولادونو ته ورسیږي، په همدې اړه مې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د انګلیسي څانګې له استادې پوهن مل زیتون بهرام سره مرکه کړې چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
استاد کله د خپل ژوند په اړه راته وایي چې تاسو زده کړې مو څنګه وای کله چې مو واده نه وکړی زده کړې مو پوره وی چې واده مو وکړو وروسته له واده مو زده کړې بشپړې کړې څنګه په دې اړه لګراته؟
زما کله چې واده وکړه هغه وخت کې زه دوهم کال د پوهنتون محصله وم.
د طالبانو وخت و، په هغه وخت کې زه تقریبا 15 کال څنګه تاسو پیږه په کور کې وم، نو زه تقریبا 4 کال د طالبانو زه کوزدنه سوم. بیا نو یو کال وروسته ما کله چې واده وکړه، تصادف همغه وخت کې بیا طالبان لاړل او پوهنتون بیرته له سره شروع سو. نو 2 کاله نور مې له واده وروسته تحصیل کړی ده، او هم وروسته له هغه نه کابل پوهنتون استاد سوم، او وروسته له هغه مې بیا خپله ماستري هم وویلې. نو په دې دوره کې ما تقریبا ماستري ته څو رسیدم، ما درې ماشومان هم درلودل او په یوه لویه کورنۍ کې وم، هسې کارونه بالکل ډېر و.
استاد، که په دې اړه لږ راته ووایه چې څنګه مو تنظیمول دغه کارونه؟ مو تاسو ویلې چې پوهنتون مو لوسته و، ماشومان مو لرل، د کور مسؤلیتونه هم در له غاړې و، آیا ستونزمنه نه وه درته کله مو داسې نه وویلې چې نه نشم کولی زه، یا د کورنۍ لخوا درته ویل شوي و چې ستا مسؤلیتونه اوس ډېر شول باید ونه کوې داسې؟
څرنګه تاسو پوهېږئ، ستونزمن خو خامخا وه، ستونزې مې ډېرې درلودلې، ځکه چې ټول فشار باید ما په ځان منلی وای. په ځان به فشار راوړې، ولې ښه پلان به ځان ته جوړې، په دغه وخت کې به دا کار کوم، په دې وخت کې به دا کار کوم، داسې به کوم. نو ستونزمنه وه ډېره، ولې هېڅکله مې ونه ویل چې نه سم کولی.
استاد، په افغانستان کې ډېرو کورنیو کې داسې دود، کله چې یوه نجلۍ واده وکړي د کور مسؤلیتونه ور له غاړې شي، بیا په ځانګړې توګه ماشومان پیدا کړي، ډېره محدودېږي هغه کور جنجالونو کې مصروف یې، نه غواړي چې زده کړې نیمګړې پاتې دوی ادامه نه ورکوي. ستاسو په نظر دغه ډول میرمنې خپله څه کولی شي چې هم د کور کارونه تنظیم کړي، هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي؟
هغوی که ښه یو پلان ځان ته جوړ کړي، امکان لري. دا اوس هم زه هم وظیفې لرم، 2-3 وظیفې لرم، او هم کور کې زه نه کومه کارګره لرم، نه کوم بل څوک ماته کار کوي، کار مې پوره زه خپله کوم. یعنی خپله سړی وغواړي کولی شي، اما کار خپل سهار وخته، ماښام دغه وخت خپل کارونه تنظیم کړي، انشاءالله حتما کیږي، ولې نه کیږي. کورنۍ ډېر رول لري پکې، دوی کولی سي. اول خو زه ټولو کورنۍ ته ما پیام داده چې دا هر کله چې دوی خپل انګور راولي، دا انګور ته دې د خپلې لور په سترګو ګوري. دا خپلې لور ته تحصیل تاسو غواړئ، لور ته څه غواړئ، انګور ته یو غواړئ، هغه د تاسو د لمسیانو مور کیږي، هغه ښه تربیه ورته ورکولی سي ماشومانو ته. کورنۍ ښه رول پکې درلودی سي، حداقل کله ماشومان دې ورته وساتي، یا د دې ماشوم توقعونه ترې کوي، خیر دی یو څو کاله دې صبر وکړي، حوصله دې وکړي، ماشوم دې نه راوړي، که یې راوړ لږ ډېر لکه خپلې لور سره یې ساتي، ولې ډېر غټه لاسته راوړنه سړی درلودلی سي. او د ښځې دونه ځان باید ضعیف احساس نه کړي چې زه نه سم کولی. 2 کاله، 3 کاله یا 4 کاله سختي راځي په سړی، ولې ټول عمر بیرته ټول خوشحالیږي، قدر د همغې کورنۍ کې بیرته پورته کیږي. باور وکړئ، د هغې انګور چې څونه تحصیل پورته یې کور کې، قدر یې هغونه یې کور کې. ښځې کولی سي، هر انسان یې کولی سي، خو کله سړی خپله باید جرأت وکړي.
مننه استاد،
هیله کوم، تاسو نه هم ډېره مننه.
درنو اوریدونکو، په حدیث شریف کې راغلی چې له زنګونه تر کوره زده کړې وکړي، نو د زده کړو لپاره هیڅ وخت نه وخت نه دی. میرمنې کولای شي د منظم پلان په درلودلو سره له واده وروسته هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. کورنۍ ته هم ښایي چې له میرمنو سره د زده کړو په برخه کې هر راز همکاري وکړي چې لوستې شي، او دا لوستې مور بیا وکولای شي سم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. نور نو تاسو ټول په لویو بخون کې الله سپارم، خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. آیا کله مو د چا څخه تقلید کړی؟ ولې ځینې خلک چې تقلید ترې وشي خفه کیږي؟ او کوم تقلید باید وشي او کوم ونشي؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د کورني مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وږمه جبارخیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی یې راوړوي.
قدرمنه دوستانو، تقلید یو چا د عمل زده کول او کټمټ بیرته هغه عمل اجرا کولو ته تقلید ویل کیږي. تقلید دوه ډوله ده، یو مثبت بل منفي. مثبت تقلید دی ته ویل کیږي چې څوک له بل چا څخه د هغوی ګټور او ارزښتناک کارونو تقلید وکړي. مثلا نن ورځ موږ وینو چې غرب په ساینس او ټکنالوژي کې مخکې دي. که موږ د هغوی ساینس او ټکنالوژي راواخلو یا په طبي مسایلو کې ورڅخه تقلید وکړو، دی ته مثبت تقلید ویل کیږي او دا د تایید وړ هم ده. منفي تقلید بیا دې ته ویل کیږي چې څوک له بل چا څخه د هغوی عمل فرهنګ بیل دی چې په هغه کې کومه ګټه وویني راواخلي، چې دا تقلید بیا د ګټو پر ځای تاوانونه هم له ځان سره درلودلی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی وایي چې ټولنه په تقلید ولاړه ده او دوی هم په ډیرو موضوعاتو کې تقلید کوي.
تقلید په حق لبانې دومره درته باید ووایم چې ټوله ټولنه یا ټوله جامعه په تقلید باندې ولاړه ده. یعنی هر هغه څه منګه لیدلی یم زده کړی یم لاستره ولې دي دا معاویه اتیا فیصد نور نه لیدلی دي اماغ نه منګه هغه څه چې خوښوي دي هغه تقلید چې موږ نورو کې مثبت تقلید البته درته خوایم منګه چې کوم تقلید چې په نورو کې خوښ کړی دا هغه ځان ته اختیار کړی دا په کوزان مم تطبیق کړی په کور کې مم تطبیق کړی نورو ته مو هم لارښوونه کړی د پتی حق لپاره دي. مثلا جامع د ځان جوړونه د کور عیرول دا ټول هغه څه دي چې تقلید کړی دي او منګه لورونه ذکری دي. سم په کلی کوسی کو کورنۍ بچان ټول په کلی کوسی یتن حاضر په خاط کې وسیګم کابل کې زو چې شوی نماز چې شو خوخ میشي غل هم زده کما هغه ورما په کور کې هغه سي تطبیق کوم په ځان باندې تطبیق کوم په بچان تطبیق کوم په کور کې لارښوونه کوم تقلید مو کړی دا او د تقلید نه موږ ډیر څه لاستره ولې دي.
ځینی وخت منفی تقلید په ټولنه او کورنۍ کې ستونزې هم جوړوي. د کونړ ولایت اوسیدونکو شاپور وایي چې داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې هر هغه څه چې ویني تقلیدوي، په دې نه پوهیږي چې دا له ټولنې او فرهنګ سره سمون لري کنه. نوموړی د خپل سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
ډیره خو مونږ ګورو چې زمونږ په ټولنه کې دا ډرامې خصوصا د هندستان او د نورو مملکتونو دا ډیر یو بد اغیز زمونږ په ټولنه باندې لري. سترګو حال دی کنه، په یو کورنۍ کې یو زوم راغلی و نو هغې ته هغې د ډرامې نه تقلید کړی و او په شیدو کې ورته مونږ او تاسو خبره اچو چې کله یو زوم راځي کور ته نو هغې په کې مرسکې اچول چې تر نن ورځې پورې د هغې کورنۍ حالات چې دی هغه یو بل سره جنجالونه رامنځته کړي. زوم په ما غورس خفه شو چې زه تاسو ته راغلم نو تاسو ما سره داسې یو عمل وکړو نو هغه نه تر اوسه پورې د هغې کورنۍ حالات چې دي هغه خراب دي. نو مونږ باید داسې کارونو څخه چې هغه زمونږ ټولنې ته ضرر رسوي زمونږ کورنۍ ته ضرر رسوي باید مخنیوی وکړو.
بل اخوا د لغمان ولایت اوسیدونکی طارق ملک زای بیا وایي چې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې خلک ډیر منفي تقلید کوي. علتونه یې نوموړی داسې بیانوي.
تقلید وجه دا ده چې مثال که موږ والو چې په افغانستان کې اوس فعلاً جنگ روان ده، زموږ ځوانان او ټوله طبقه د سپینګیری ځوانان او پیغلې او ښځې نشي کوی چې زده کړه وکړي. وروسته پاته ټولنه ده ځکه په همدې اساس موږ خپل علمیت څخه استفاده نشو کوی او آینده نسل مو یا اوسني ځوانان مو پخوا له زده کړو نه برخمن شوي نه دي. په دغه اساس دوی هم ریسرچ نشي کوی چې خپل مطلب خودکفا وسي او خپل زده کړه وکړي او د زده کړې تر څنګ خپل ایدیالوژي مخکې لاړ سي. په دغه اساس موږ چې دا له علم څخه وروسته پاتې یو نو د تقلید مخه مو یا د تقلید برخه مو ډېره زیاته ده. په دغه اساس افغانستان خلک تقلید زیات کوي، ګوري چې نړیوال څه کوي په هغه اساس مخکې ځي.
بشیر احمد زای بیا هغه څوک دی چې ډېر تقلید نه کوي او وایي چې هر څوک باید کوښښ وکړي چې اول تقلید ونه کړي، بیا که تقلید هم کوي نو باید د ښه کارونو تقلید وکړي.
خپل چانه تقلید نه کوم، ځکه هر سړی باید ځان یو خپل شخصیت وسی یو خپل کرکټر ولري. هر سړی باید خپل کرکټر استفاده وکړي او خپل کرکټر استعمال کړي، خپل بل چانه باید څوک تقلید نه کوي. مثبت خدا خو نه منفي. مثبت تقلید خدا سو کی وکي یعنی مثبت خدا سی یعنی کپلار خ کار کړي یا ورور خ کار کړي دایم باید هغه کار وکي خلکو ته یو 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 ځان وخیس یعنی دا خ کار د سی زدا کوم نه منفی خو مثلا په بازار کې روان یو سو کی یو 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 کار کړي منفی کار کړي نو دا لازم نه ده چې تم بل چټا منفی کار وکي
د پکتیا ولایت اوسیدونکو ساحل وای تقلید خدا خو تقلید کوونکي باید په دې پوه شي چې کوم کارونه باید تقلید کړي او کوم تقلید نه کړي نو موړای په دې اړه داسې غږیدلای دی
ولا تقلید خو حتمی ده چې انسان په ټولنه کې اوسېږي تقلید کی خو بیا انسان باید فکر وکړي چې څه ډول تقلید وکړي هغه چې د لپاره خوي د ټولنه د کلتور انانات سره سمون نخري په ټکر کې نه وي نو هغه تقلید کول سم کار دا سې تقلید خو مو ډیر خلک دی څوک یو رقم تا کریکٹر لري څوک بل رقم کریکٹر لري خو د خلکو په کریکٹر مې ځان نه جوړ کړی سره کم ته مې چې کو خپل کریکٹر د په مغه سیستم خبرې کما و نه تقلید نه نه نو دا باید موږ دا کار وکړو چې خپل یو څو لري یا د نور خلکو هغه وسنجول شي چې یعنی کوم خارخ لري کوم یو موثر تمامي دي هغه ستقلید باید هم خپل لاره واچو هم د نورو خلکو هغه مثبت هغه دیغون استفاده وکړو کوشش وکړي چې سره خپل یعنی ابتکار وکړي یو د ساغه وکړي چې نور تقلید شي نور تقلید ور وګرځي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه خ تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکول کول په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واورئ
قدر منو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو زمنګ همکاري مریم توخی د کورنی مسایلو کارپو او د یو خصوصي پانتون استاد همت خان سره مرکه کړی چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم انا کو استاد چې موږ ته مو وخت راکړه په پایل کې بلوري پښتنه داسې مطرح کو چې تقلید څه ته وایي
تقلید اصلا رفتار ته ویل کیږي یعنی د یو شخص رفتار چې هغه نه یو بل څوک مشاهده کوي او هغه په عمل کې بیرته اجرا کوي مثلا زه یو څوک ګورم چې دی په ټولنه کې مثلا یو مور ده هغه ماشوم چې کله هغه ته ګوري د هغه ټول رفتار د هغه کردار مشاهده کوي او بل اخره بیرته په عمل کې اجرا کوي نو دی ته په ساده کلمه کې دی ته تقلید ویل کیږي
ولې ځینې خلک په ټولنه کې زیاتره وخت تقلید کوي الا څه بولی تاسو
ډیر داسې کارونه دی په ټولنه کې چې هغه اصلا مؤثر او مثمر تمامیږي نو بعضی خلک د دې په خاطر باندې چې هغه کار په ټولنه کې مؤثر او مثمر تمام شي د دې په خاطر باندې دوی کوشش کوي چې دا کار تقلید کړي یعنی د دې په خاطر چې هغه کار اصلا په ټولنه کې مؤثر او مفید تمام شوی دی
ځینې خلک چې د چانه تقلید وکړي یا مقابل لوري خفه کیږي نه خو هیڅ مثلا څوک د زما کریکټر تقلید وکړي یا زما د رفتار او کردار یعنی غلی باسا غوستلو ولې د خلک خفه کیږي
ډیره داسې خلک شته چې موږ مثلا په ټولنه کې ګورو چې هغه سرقت ادبي چې ورته وایي مثلا په ډیری وختونو کې د تقلید کا مثلا یو څوک یو کتاب یو مقاله یو زحمت وباسي بل اخر دی راپاتسي په ډیر په غلندو الفاظو کې هغه کوشش کوي چې هغه هر څه ځان لپاره تقلید کوي یعنی غواړي چې اصلا دی په ټولنه کې ځان ثابت کې چراغ ابتکار ما کړ دی ولی هغه ابتکار به یو چا کړی وی چې په غیمه دی ډیر زحمت وستلې وی ډیر زیار به وستلې وی ډیر کوشش به کړی وی بلکې یو بل څوک را پاتې هغه په ډیر یو لاند شکل باندې هغه ځان ته تقلید کوي یعنی غواړي چې دغه ابتکار ما وکړ ولی په حقیقت کې هغه ابتکار چې دی یو بل چا کړی دی نو بنا د دې اساس باندې هغه جانب مقابل باندې هم بدل کیږي نو د دې په اساس باندې دی نه غواړي چې مثلا زما تقلید څوک وکړي
کوم تقلید باید وشي او کوم نشي
هغه تقلید نو ما مخکې هم په خپل خبرو کې ویل هغه تقلیدونه چې د ټولنې لپاره مؤثر او مفید تمام یعنی هغه تقلید چې اصلا دوی لپاره د ټولنې لپاره ګټور تمام شي مثلا په اسلامي ارزښتونو باندې ولاړ تقلیدونه وسی نو دغه سي تقلیدونه موږ واقعا داسې تقلیدونه حمایت کړو باید تقلید شي ځکه دا د ټولنې لپاره اصلا ګټور تمامې دی شي مثلا هغه تقلیدونه باید ونشي چې اخز موږ د اسلامي ارزښتونو سره دینی ارزښتونو سره ملي ګټو سره باید په ټکر کې اوسي. نو داسې تقلیدونه باید ونشي په ټولنه کې. که چیرته زموږ ملي ارزښتونو سره اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي نو ښه دی، یو عامه پوهاوی دی.
دا وو د دې ونی د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.